آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیگم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
پا هنر جاج که لیکوال او چیرون کی مزمل هوتک سره دهغه پا نوی کتاب خبری که او
تدریس پایل کرد. نو ده سالای دیر وقت لحیوات سخه لری پاتی شوایده یا نو پا هم ده عربان ده ما گوشتل چه استاز خالق رشید
پا فنکار برخه که لولسی شاعر اید محمد بیغرس سره دهغه پا شاعری غگیگو.
ده دنیا گوره پانی ده که نوی نوی تری سبا خوده پا منی ده.
بله.
که در پیاد شما دوستانو زما ده پار خوده ده پورتا که لاسونه.
بزرپانه که با لنده کیسا اوس پا نواو رای.
ایوه وره تیگه پا گوتو ورقلا. حلق ده غی چنه پری خوده سریه تیت کرد. او تیگه زما پا ورانه ولگی ده.
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رای. زمی د مور د پاکی مین نخا زمی د مور دار زوگانو چله زمی د مور دار مانونو چادر زمی د مور د دواگانو ناما زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم حدیری تورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شاو زر شا. لما سر لاړه شاو زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه دې مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن مانځل کیږي؟ ځکه د یوه داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یمه د مینې اندازه یې اخلم، لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپله نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کانونو او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی او د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نرگس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې او وپتیل شوه چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. ټاکل شوې ده. دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معین ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤل محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معین څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دې له دوی سره همکار شي تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د گوهرشاد بیگم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی یې کوله. د گوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1488 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د گوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار و چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپله پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یوه مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي گوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او گوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغ بیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د گوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسی ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې موږ ته څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د گوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1600 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی و چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهروخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یو رښتینې او با احساسه مرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1600 کلیزې په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1600 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کاره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په 1190 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهروخ میرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاري د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بویل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسي او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلوچه د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1918 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلفې ټولنیزې، سیاسي، فکري، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خوړو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیډونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل. دغه ویل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسیدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. لدنه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د استاد خلیلی د 100 مشهور کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وې ابې بنام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبی ژوند پاړی د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی. د مولانا بدخ په باب یې 3 کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکاډمۍ کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډېر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی و. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی و. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دای هند تلار په جواهر النهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی. نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي. نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زه راټول کړم، خوندي یې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک یې دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته یې زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته یې کتنه ده، نثر ته یې کتنه ده. همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځای کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستی دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریات په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې راخستی دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې هلته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څېړنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي د هغو نظریات مې راخستی دي. او بالاخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې څېړلی دی او لیکل مې ورباندې کړي.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه ارشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاتې شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډیر خوشبین دي چې د پخپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورکو را پیدا کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډیر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چا کار ته لاړو، هغه مو وکړه دا مو وکړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډیر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نشي. تاسو چې لیکل کړي دي ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید د بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په وخت پر شي او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داس خبر او چې ما لومړی ځل غوښتل چې استاد خلیف رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته ویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیات ته په موږ کې ټول ادبیات ته څو وړاندې کړي یو څه کړي دی ویني نه غوښتل چې په د کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د یو څلوي کتابونه د لیکلي دي چې دغه څه څوار لسې چاپ شوی دي، نو د ډیر کار کړی دی، نه غوښتل چې په د کار وشي، یعنی د ویل چې ما دومره کار نه دی کړی. ما دغه کار وکم چې نه دا دی د شاین چې څه کار کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې پارسه کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، مو ته د پدې باندې ویني د ویل چې دا باید ډیر کار وکم. ما تر اوسه پورې ویني په هند کې، په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دی کړی، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب د ترسیدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفی ترسیدلی دی، فرهنګي آتشې ترسیدلی ده، ټول خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله وینه، هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله. بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسترۍ کې اخیستل کیږي، یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې ده.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یوځه کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل اڅنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدا ځای ماته جالب دی. نو د ما د فارغ خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي. نو ما غونده کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کورو ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن خوالي بیانوي. هغه د پکتیا په یوه لري پرتی ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تاړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. هم د ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار زمانوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب جازه ولسوالی دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شاعریم هم دی تاریخ استادیم.
استاد تاسو دیر که تخلص زن تغوره کرده بغرز دا یو شاعرانه تخلص ده، دام خواه موسه څنګه مو وغوخته چې دسی یو تخلص خواه په افغانستان هنده ملک بغرز
مو مخ کی خپل تخلص ناهز یخو، اما ګر ناهز چه ده نوزت خوخون کی.
بله،
لکن بیا دې دې په اړه چې هیڅ اسره غرض نه لرم او دې چپ کور کې مداخله نه کوم.
بغرز
نو دې خاطر نه می بغرز تخلص انتخاب کړل.
لته وخ رئیس نم شیر او شاعری ته مخه کړی.
زه په معرب کې د تاریخ وساز وم او دویم د پښتو مضمون به مو درس ورکولو. شاعر هغه څه د شیر په ژبه راوړي چې عمل نه په سترګو لیدلی وي. نو ما د دې سره مینه علاقه پیدا شوه او شاګردانو په دې برخه کې مونږ سوالونه کول، په هغه برخه کې به مو چې کولو شیر جوړولو. ویم دا چې د یو خدایي استعداد د شته خدای ورکی هر سړی شاعر دې شکیدله.
مثلا که د سیراتو تو کاله کې چې قلم مو پورته کړی او شیر لیکي،
د ځوانې موسم نه تر موسه پرې دې پام دې کې مطلوب او شی سره سړی شوق او علاقه ولري، په هغه کې حتمی انسان کامیابیږي. او دویم که شوق علاقه ونه لري په زور خو یو کار کیږي نه، دغه ناوړه دودونه سړی وګوري، پرزن بعضی ظلمونه وګوري یا بعضی مشکلات وګوري، عادي شیر پر زره انسانون راول. مثلا یو شاعر یی چې ستادی خایست ګلونه ډیر دی، ظلم تنگ زوب کوم یو ټلوامه، نو یو انسان مثلا چې دیوشی ستاینه کوي او هغه د شیر په ژبه راوړي هغه ته پوري ده هغه کیږي چې مثلا
ټولی خبرې کوي سي
ټولی خبرې کولای شي. نو علاوه د دینه یو سړی چې د وطن سره مینه ولري کولای شي چې د وطن په ایسې کې یو څه نوشته کړي. ما سره قلم په لاس کې وي چې بازار کې ګرځم څه مې چې ولې د هغه د شیر په ژبه راوړم. مثلا پسرلی دی مو ولیکل چې پسرلی چې راشي زیړ ګلان پیدا شي هم د بلبل او شیر پیغام پیدا شي. غرونه راغونه خواسته خبرېږي خلک چکر وایي بانون پیدا شي سیندونه ډک وایي له اوبونه ګوره په دشت و غروب کې ارغوان پیدا شي د تعلیمي کال د شروع ورځې دي کتاب په لاس کې شاګردان پیدا شي.
بله استاد ډېره زیاته مننه. اوس که داسې پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې په کومه برخه کې شعر و شاعري کوئ؟ حماسي شعرونه لیکئ؟ عشقي شعرونه لیکئ؟ څه رقم شاعري مو ډېره کړې ده یا داسې شعر لیکئ چې هغه تعلیمي پیغام لري؟ څه دي؟
ما پخپله کنه ډېر شعرونه چې لیکلي دي یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي.
بلې
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلک په احساساتو راشي او د دردونه کړاوونه د مې برکې بیان کړي دي. مثلا ما پیوی شعر کې لیکلي چې د ښوونځي انګړ چې ښکلی معلومیږي د معارف د بڼ ګلان پکې چغېږي د شوبون کې د خلو له برکته د وطن برانی بجاړي به سمېږي.
د
مز د کوونکو تلې کله ده
بیا مور ته و مل وسته څنګه و دی غو عکس لمال
هغه دومره اندازې ته خوشحال و چې ماته وی چې په دې کې مو ته نور وای یا چې مې ولي کو او د تا د یغنا استعداد دم استفاده ور دا وکړو. ما ولیکل چې د وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیږي د علمي دیار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پری رسیږي ځکه هر افغان د علم طلب گار ده چې د علم دیوی ولی وی وطن کې لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کوم هیواد چې لی دی پیس څخه محروم بی په نړۍ کې په خپل ژوند کې خار وزار ده.
ډیر مننه استاد. دا غزي شیرونه تاسو لیکي یا څلوریزه تاسو لیکي کنه بیا د سی یو معفلو کې امدا وای چې حالت مشران ناستی کومخت مو اته غوته ویلی
د دې چې زه هر وخت لپاره په درود وایونو کې زه اشتراک کوم.
بله
یو چې څوک د سی انسان بی چې هغه یو تاریخي سابقه ولري عالم شخص یات بی دیغه سوانی ز بیانو.
بله
پګوځوي کې ګډون کو پرځن هغه ورځ د غټه خبرې هغه کې مو ګډون وکړو پاتیو کې او بیا مو څلور لنډې ویلې د دنیا ګوره پونی ده کنروی نوی تری سبا خدای پا مانی ده.
بله
کدر پیاد شو ما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیریگی دعا وکړه توری خواری خواواز که ولی نشی.
بله
کلا کلا چه دیراش ما مزار تا لاس با پورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیلی چلیگی سور و زوگ ده هر ساکش پا باگ و بند جورده تالان مرگه حق در طول جوندی با پناکیگی خلاص بنشی که زاروی که دوانان به هر چال جوند جوری خاطیری شی ده هیچا پا دنیا ونه خود ارمان کل باغ ده سرو گلون نندارتون شی کل کلی گلان خوابری کلی خزان.
پسر کمالات که تاسی دیر که شیر ویلی سی کم هنری کلمات سی دیو شیر لپار دیر زیاد ضرور دی اغا چه وقت تاسی دیر که زند درجی او دسی که بافت بیاور کوای سی؟
سهر وقتی که او بچ کمی او دویم سهر وقتی که لک سپورت کامی هرمیشه دی پارو چشه نوشته کم سهر وقتی نوشته کم.
اما وقتی که الفاظ در پیاد کیگی؟
خر پاس زیبه طرف تا خوب پرا شوه وی دادی و او دویم روحن سرای تازه وی او پا بل وقتی سرای خسته وی آلت ارد ستری تا پور پیادی گی
دستی سوایت کم وقت یا دیر خشیر در پیاد سی خو قلم کاغذ نیت هغه ولي کې ورسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کی هغه دل یاد وتلی د څه په پیښې
ولله دا سیده چې ز اربشه دی پر راج چې نوشته کومي اربشه دی پر مو سره دری قلمونه په جیب کې وي.
بله
او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکي چې پر زند دی مړي قبر ته یو غلی کم شیر لیکم تیر ته وایې نو زی په مغزه کې مو ته وایې مې چې دا ولي کا هغه شیر یې الته کوم او دویم دی چې مو په جیب کې چې اوس وګوري 15 پیته دونه شیرونه بوي
کلمې نه راتیر سکنه راځو چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې هم تاسو هغه شیر یا تی کنه یا پاستر کې اوسلی کلی لیکي هغه ته
هغه ته مده سوی باز لیکلی دی د شیر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا می مثلا هغه ته شیر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوې چې خپل مو سړول شیر شاعری ډیر زیاته خوښیږي هم ماسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هم چې شیرونه می خوښیږي د تعلیم په برخه کې می خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو می د صلح په برخه دلته پرزنده مو سره سره ده.
بله اوس نو وخت ده چې د صلح په اړه باندې شعر وورو اما غا د صلح را تواورو
خو مې ربونی کاش کې دا جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای
قدر د انسان وای پیرزوونه مای سمون وای حقوق کی مساوی وای کامل وای کمدون وای کاش کی دا جهان وای خو پسوله کی ژوندون وای جنگ او جګړې نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پکې سوله عدالت وای زرو کی محبت وای د برورې او زړبشتون وای کاش کی دا جهان وای خو پسوله کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش کی دا جهان وای خو پسوله کی ژوندون وای ندی نشیان وای ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ولبلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کی دا جهان وای خو پسوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای اوسی خیر اوسی
په تو نړیره مننه
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د یو ټولنیز ناخوالې چې تریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کیسه چې اوس په ننومیږي په شریکه واورو
زرپانه موټر په دریا ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټروان پنچر ټایپ ته کتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دخته وا شمال لورته خړغرو نه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې په دوړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپه وه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته می وکتل یو هلک وو او بل هم جلی دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو چیرو کې ترخلو راتاو شوی لاندې لیکي ښکاری دی دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنگ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچو هغه چې غکړه پسمکې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورخله هرک ده غي چنې پری خو دې سړی ټټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غلی شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلی ول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خریته مې وکتل د هلک غټ مې واورې سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلی ته یې برګ برګ کتل له هلک نه مې پوښتنه وکړه دا دې څه ده پرته له دې چې راته وګوري شونډې وخوځېدې خور نو بیا یې ولې وهې کوم ځواب مې وانه ورېد ومې ویل چیرته اوسې انجلی د غره لمنو ته اشاره وکړه ومې پوښتل نو دلته څه کوې انجلی خرې ته وکتل په وړه ژبه یې وویل اوسپنې مو راوړې خرڅوي خرې ته ورنږدې شوم زولی د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه گو وگو اوسپنه ډکوه اوبه مې ویل دا مولو کومه کړي دواړو یو بل ته وکتل هلک وویل څو ورځې مخکې د سین خیلو په سیمه کې جنگ وو دا مولو هغه ځای راټول کړي انجلۍ په خبره کې ور ولوېد درواغ مو وایه دا خو مو د ابو له کاله راوړي ومې ویل له هر ځایه چې وي خود دا رنگ اوسپنو ټولول خطرناک دی کیدای شي کوم ماین یا روغ مرمۍ پکې وي دواړه یو بل ته مسک شول د هلک شونډې وخوځېدې موږ یې پیژنو دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو په حیرانۍ مې وپوښتل ډیر وخت هلک د غره په لمنو کې پراتو کلیو ته اشاره وکړه په خوند یې وویل هلته هر وخت جنگونه وي تیاری راځي بمبار کوي ټول کلی له اوسپنو ډک دی کسل خرور نبار کړي ام نه خلاصيږي یو ظلم بیا اوس په نو تا وکتل یو تیره چړه پوچو وینو سره وا په حیرانۍ مې وپوښتل دا ملوکو مکړه. د هلک غږ مې واورید، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خوشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو، یو دروند غږ مې واورید. دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جنگ دې مورې مګواله داسې کاو دانو څنګه ننګ دې مورې زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو او بل وجنو د پردو و منو رازو کلی کې خپل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملان نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملان نعمت الله. ملان نعمت الله د خونزاده تاولا زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړې دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډېر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډېرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډېر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایګانې هم ویلي دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچته شوی بلبلی. په افسوس چیکړی آغاز افسانه، په افسوس چیکړی آغاز افسانه، غندلی پشی ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بی نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، په دیدنې دلاله زړګی شي داخ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د زینو زنګړو چیزونو پدیدو او خاص او اشخاص لپاره شاعری کوي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې مورته زنګړې شوې نظم اورو. زمید مور د پاک مینې نه ښه، زمید مور د ارزوګانو څلې، زمید مور د ارمانونو څادر، زمید مور د دعاګانو نامه، زمید مور د پاک مینې نه ښه، زمید مور د ارزوګانو څلې، زمید مور د ارمانونو څادر، زمید مور د دعاګانو نامه، زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوي زړه ټوټه يم، زمید مور د مینی بل چراغ يم، زمید مور د تور شپې رڼا يم، زمید مور ژوند ته یو دنیا يم،
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، یو مور په دنیا کې چې زړګي تیرا تومي، یو مور په دنیا کې چې زړګي تیرا
تومي. هو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو ته ډیوه، مور د زما ټکو غرمو ته سیوری، نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر د ستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر د ستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېری محبوب دعا کې هیر نکې، چېری محبوب دعا کې هیر نکړي، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې تیرو ته چراغ زدي د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې زدي د زړه انزور يم، نموري نموری تل خدای ته زارای کوما، ستا هو سا عمر ته خواری کوما، او همیشه دغه لنډی کوما، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره دې سم یادوم،
او چې الله دل د خپلان دی، او جنت نستا شانے د جنت نا ہم اچت کرو، لا الہ میز دکڑا ستا پغے کی تاخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو، زہیوانم انسان رانا تا جوڑ کو، گام پگام دیرا تپندو نصیحت کرو، نور بس غوانم دخبل پرور دیگارا، خدمت ستائے او ما دا پارا اے عبادت کرو.